دی رادیو نو اوریدل قاسم سوله ملهم مننه چې دا خبرونه ویل. دا خبرونه په ازادي رادیو کې اور کوې پانه کې کتل شي. اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته د ایران ستر مذهبي مشر ویلي د امریکا د ولسمشرۍ کاندیدانو ترمنځ بحثونه یو ناورین په ډاګه کوي. آیت الله علي خامنئی دا خبرې پرون په تهران کې د امریکا د سفارت د محاصرې په کلیزه کې وکړې. په دې اړه پام وکړئ یو مطلب ته. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی وایي چې د امریکا د جمهوری ریاست د دوو کاندیدانو ترمنځ بحثونه د هغه هیواد په سیاست کې د یو ناورین ښکارندوی کوي. هغه د امریکا د جمهوری ریاست د دوو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالډ ترامپ نومونه یاد نه کړل، خو ویل چې د دوو کسانو بحثونه د امریکا د شهرت د له منځه وړلو لپاره کافي دي. خامنئی چې تیر ورځ په تهران کې د امریکا د سفارت د محاصرې په کلیزه کې خبرې کولې، له امریکا سره د خبرو په اړه هم ورکړ چې له امریکا سره جوړجاړی ستونزې نشي هوارولی.
سازش با امریکا مشکلات کشور را به هیچ وجه حل نمیکنه.
خامنئی وی له امریکا سره جوړجاړی ستونزې په هیڅ وجه نشي هوارولی، نه امنیتی، نه اقتصادي او نه هم سیاسي، لا یې پسې زیاتوي. د دې خبرې لپاره لس تر پنځلس دلیلونه موجود دي. په تهران کې د امریکا سفارت په 1990 میلادي کال کې محاصره شوی و، او خامنئی چې تل امریکا سره د خبرو په برخه کې د دولت په خلاف سخت دریځ ښودلی، د سفارت د محاصرې په کلیزه کې یو ځل بیا په دغه هیواد انتقادونه وکړل. د ایران مذهبي مشر همداراز ویل ځینې خلک وایي چې د سوریې، د لبنان، د حزب الله، عراق، افغانستان، یمن او ان خپلو داخلي مسایلو لپاره له امریکا سره خبرې وکړو، خو له امریکا سره خبرې به ستونزې هوارې نه کړي. خامنئی وویل امریکا نور خلک تیر باسي او په ژمنو عمل نه کوي او په خپله ناورین کې ګرده. د خامنئی د دغو خبرو په اړه باندې تر اوسه امریکایي چارواکو کوم خبرګون نه دی ښودلی. د امریکا د جمهوری ریاست د دوو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالډ ترامپ د کمپاینونو او مناظرو د بحثونو په اړه په داسې حال کې د ایران ستر مذهبي مشر دا څرګندونې کړې چې تمه ده دغو کاندیدانو ته راتلونکې اونۍ خلک رایه ورکړي او یو تن د براک اوباما پر ځای د ولسمشر په توګه انتخاب کړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
قدر منوریدونکو ډیر زیات مننه کوم چې تر دې دمه مو د ازادي رادیو دغه پروګرام واوري. تل دې ورسته هم 2019 پروګرامونه درته خبرو. ل یونیسف سره د ازادي رادیو غټ پروګرام چې د ماشومانو په اړه باندې جوړ شوی، البته دغه به لمړنی پروګرام چې تاسو ته خبريږي. له هغه ورسته حقیقت څه دی پروګرام هم مه هیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
واړه او روغتیا،
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
دا ازادي رادیو درنو اوردونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومني. دا د ازادي رادیو د ځلې د نوسفې درې په همکاري په افغانستان کې د ماشومانو د موجوده حالت او د دوی د حقوقو په اړه خپل نوې خبرونه پیلوي چې د هر ماشوم لپاره نومول شوی. افغان ماشومان د روانو جنگونو اساسي قربانیان بلل شوی او د ځینو نړیوالو ادارو په وینا روان تاوتریخوالي ماشومانو ته د مرګ ژوبلې ترڅنګ دوی له بنیادي حقوقو لکه روغتیا، خوونه او روزنه او سالم چاپیریال بی برخی کړی دي. په افغانستان کې د ماشومانو د خراب حالت یو خوشنونکی انزور هغه لسګو نظر ماشومان دي چې د خپل کورنیو د نفقه درون پیټی پورته کوي او په شاقه کارون بوخت دي چې د ځینو ادارو د معلوماتو لمخه اورس تر بلې شمیر زیاتیږي. جنسي تیری او په جګړو کې له دوی استفاده هغه بوګنونکو حقایق دي چې په نړیواله کچه ژور اندېښنې زیږولې دي. د دې ټولو مصیبتونو تر شا بیلابیلو عواملو ته اشاره کیږي چې یو هم په ټولنه کې د دوی د حقوقو په اړه د لازم معلوماتو نشټوالی دی. دلته دا یادونه هم لازمه بولم چې د افغان حکومت ترڅنګ یو شمیر نړیوالې ادارې موجود دي چې د ماشومانو د حالت په پام سره د دوی په ژوند کې د مثبت بدلون د رامنځته کولو لپاره هڅې کوي. ازادي رادیو د دې خبرونې له لارې غواړي چې لږ تر لږه د ماشومانو د حالت په اړه رښتینی انځور وړاندې کړي او د یونیسف ادارې متخصصین به د ماشومانو د حقوقو په اړه تفصیلي معلومات وړاندې کړي څو په ټولنه کې په دې برخه کې شته نیمګړتیاوې له منځه وړلی شي. د لومړي خبرونې د باس موضوع مو د ماشومانو اساسي حقوق دي او موږ سره په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجی صندوق د مدني مشارکتونو مسؤول احمد جان نوزدی دی. نوزدی صاحب په پیل کې بعد د ماشومانو اساسي حقوق وذکرې.
ماشوم د یونیسف په کانټیکس کې هغه څوک دی چې هغه د نوټپیر تشکیل څخه بیا تر 30 کلنې پورې موږ هغه ته ماشوم خطاب کوو. د ماشوم لومړنی حق دا دی چې هغه ته یو شنوم ورکړي، یا صحت روغتیا ته د ماشوم لاسرسي، زده کړې ته د ماشوم لاسرسي، تصمیمونو کې یا په هغه پریکړو کې چې هغه د ماشوم په اړوند کېږي د هغوی ګډون، د تاوتریخوالي نه د ماشومانو لرې ساتل. په هره برخه کې ماشومان د خاصو او ځانګړو حقوقو د ګډي خوندان دي.
تاسو که د خپلو هغو احصایات چې اخلي یا د دوی شمېر نه چې کوئ، د غول مخکراته وایي چې په افغانستان کې په کوم شمېر ماشومان له خپلو حساسي حقونو نه بې برخې دي؟
څومره ماشومان په افغانستان کې زده کړو ته لاسرسی نه لري؟ دا ماشوم حق دی نه؟ د بیلګې په توګه مثلا څومره ماشومان د صحت په لحاظ باندې مثلا دوی بشپړ صحت نه لري، څومره ماشومان په شاکه کارونو باندې بوخت دي؟ د بیلګې په توګه مثلا په افغانستان کې دغه اوس څه د پاسه 3.5 میلیونه ماشومان دا و معرفت لاسرسی نه لري، او دا هغه څه دي چې دا د ټولنې د راتلونکي لپاره د راتلونکي وجه لپاره دا ډیر ژبګنون کړي، او همدغه ډول باندې مثلا د ماشومانو نه ناوړه ګټه پورته کول چې تعداد یې په سلګونو زرو ته رسیږي، په جنگي حالاتو کې د دیو نه د سنگر په ډول باندې استفاده کیږي. نو دا هغه څه دي چې دیو ته دغه حالت د ماشومانو ډیر زبګنون کوي، یعنی موږ هر یو باید د ماشوم په وړاندې باندې خپل مسؤلیت باید ادا کړو تر څو پرې چې وتوانی چې ماشومان خپل حق او حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي.
او پرته له شکه چې په یواد کې ګڼ شمېر ماشومان په شاقه کورونو بوخت دي او د تاسو خبرونه هم دا واضح سوله، په دغه برخه کې د یونیسف ادارې څومره کار کړی؟
دا د کې کار کوم څه بل وخت درکولای سم. که موږ مثلا د کابل شهر ته وګورو، د کابل په شهر کې جادو ته وګورو، مثلا څومره ماشومان د سړک پر سر باندې هغه په دې عمر باندې دي چې هغه باید د لوبي وکړي، کنجلکان دی هغه باید پنانځوکو باندې باید لوبي وکړي. په همدغه ډول باندې مثلا د خوشتو په درشونو کې یو زیات شمېر ماشومان کار کوي، په شاکه کارونو باندې بوخت دي. دا د جګړې بدبختۍ دي ځکه په کورنیو کې څوک نه دی پاتې او ماشومان مجبور دي خپل د پاملون سره کومک وکړي. د ماشومان د محافظت په برخه کې موږ وزارت کار او امور اجتماعي سره کلنۍ پلان لرو، او هغه کلنۍ پلان باندې موږ د سره کار کوو. د هر کال په اخر کې دا غنه گزارش ترلاسه کوو.
په افغانستان کې د ماشومان حقوق تر ډیره د چاله خوانه تر پولند کیږي؟
که زه وایم د هر چاله خوانه تبرات ودا څنګه د بیلګې په ډول باندې، مثلا یو مور او پلار دوی 15 یا 10 اولادونه لري، ولی د لسو اولادو دا د ماشوم حق دی چې باید تعلیم او تربیه باید ترلاسه کړي، ولی زده کړې ته لاسرسی نه لري. یعنی دغه کورنۍ د دې توانمندې نه لري چې په لسو ماشومانو باندې ښه تعلیم وکړي. بنا دغه حقوق دي چې پایمال سوي دي. دوهمه قدمه کې مثلا نظام سهولتونه موجود دي چې دغه ماشومان مثلا مکتب ته ولاړ شي؟ نه، نشته. په همدغه ډول باندې مثلا دغه خپل ټولنه اجتماعي کارونه به تر سره کوي، هغه نه تر سره سوي. بنا د ماشومان حقوق یعنی هیڅ هم په خپل نوبت کې د دې ورته نه پیدا کړی چې ماشومان حقوق په کامل ډول باندې تر سره شي، ولی کټوره سره لا سره ورکی مندي پلرونه دوی خپل ماشومان ته خپل بچان ته توجه وکړي. په همدغه ډول باندې مثلا د کلی ملا ملک معلم شوونکی او نظام او نړیوال ټولنه په ګډه باندې د ټیک توجه وکي، بیا په ګډه باندې موږ کولای شو ماشوم شوت باندې ته ټول ماشوم خپل حقوق ته لاسرسی پیدا کړي. بعض وختونه زموږ په ټولنه کې دغه ځله بګنون کې پیښې به هیڅ ذاتی دي، یاندس نه چې موږ وایو چې ولا پلان یې ځای کې 15 یا 10 د حساب نه تیری دي.
15 کلونو ته په کتلو سره څه فکر کوئ د ماشوم د حقوقو په ساتنه کې تر کوم اندازې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې خپل مسؤلیت ادا کړی؟
که موږ د وسنۍ حالات د لاس کاله مخکې سره مقایسه کړو نو ډیر کارونه سوي دي. د بیلګې په ډول باندې که زه ووایم چې د معرف په برخه کې مثلا لس کاله مخکې شاید د 1 میلیون یا د 1.5 لک نفر په شاوخوا کې ښوونځي ته تلل، ولې نن مثلا موږ 9 میلیونه زده کوونکي لرو چې هغه ښوونځي ته ځي، چې د غیر حاضرانو شمېر هم 9 بچه د 8 میلیونه په شاوخوا کې زده کوونکي ښوونځي ته ځي، دا د پرتلې وړ نه دي. د بیلګې په ډول باندې مثلا د روغتیا په برخه کې که موږ ووایو مثلا لس کاله د مخه سروي شي چې په سلو کې 18 ماشومان په سوی تغذیه باندې اخته و، دوی د لنډې ونې په تکلیف باندې اخته و، ولینن دغه رقم 30 تر 40 سو دی، یعنی تقریبا په سل کې 40% تغییر راغلی دی. دا ډیر غټ تغییر دی، ولی بدبختانه بدبختانه یعنی په هیڅ ډول باندې کوم څه چې تر لاسه شوی دا د دې ورنې سره ور باندې خوشاله اوسې او ور باندې قانع اوسې. بنا ډیر کار ته ضرورت او دا ډیر کار باید تر سره شي. دا باید ټول تر سره کی، دا باید خپل مور پلار تر سره کی، دا باید ټولنې ولس تر سره کی، دا باید مسولین تر سره کی، دا باید رسنۍ تر سره کی، دا باید نړیوال ټولنه تر سره کی، تر څو پرې چې د افغانستان له غلط نه وباس.
د تاسو په نظر کوم لارې چارې شته چې هغه په پام کې ونی ول شي د ماشوم حقوق به وساتل شي او پر وړاندې به د شته خندونه لمنځه لاړ شي؟
که موږ وټ ونیږو چې ماشومان ته زده کړې ورکړو، هغه تعلیم تربیه واخی، نو بیا دوی د ورتیا پیدا کوي تر څو پرې چې خپل د ماشوم پروزنه باندې پوسی. یو تعلیم یافته مور هغه په دې باندې پوهېږي چې خپل ماشوم سره کم وروزي. کله چې ځوانان ماشومان دا ټول باسواده سي تعلیم یافته سي، یوازنۍ لار یې دغه ده، یوازنۍ لار یې معرف ده چې باید معرف ته باید مخه وسي او معرف باندې باید کار وسي.
بله، تاسو په خبرو کې چې د ماشومانو حقونو ته اشاره وکړه چې هغه تر پښو لاندې شوي، یو هم د دوی شاقه کارونه دي، داسې کوم عملي مثال راته ویلی سي چې د تاسې ادارې داسې یو ماشوم ژوند ژغورلی وي چې هغه شاقه کار کوي، هغه څه په تاسې ډېر زیات تاثیر کړی وي؟
د بیلګې په ډول باندې شاقه کارو نکه یو خواته پرېږدو. مثلا په 2002 کال کې ما ته یوه ښوونکي کیسه وکړه، وای چې په 2002 کال کې مشتوی یونیسف دولاري په هغه وخت کې اصلا په دایکونډي کې ښوونځی نه و، وای دولاري کتابونه خیمه او د زده کړې مواد یې مشته راستولې وه، او په دې دولاري باندې وای موږ تقریبا 22 مکتبونه وای پرانستل. زه فکر کوم چې دا یو ډیر وړوکی مثال دی. نو یونیسف خو د ماشومانو لپاره مرسته چې موږ بیل کار نه کوو، موږ د نظام سره کار کوو، ولې په هر برخه کې موږ یعنی د افغانستان د حکومت په لاس راوړونو کې یونیسف شریک دی، او موږ په دې باندې افتخار کوو چې موږ د افغانستان د ماشومانو لپاره څه وکړو.
بله، په ماشوم باندې شاقه کار کول د څومره خطرناک دی لیسی راتلونکی ته، او تاسو یو کورنۍ ته چې همدا اوس عملا خپل بچو باندې شاقه کارونه کوي څه وایي؟
د افغاني ټولنې یو شوالی دا دی چې دا یو اسلامي ټولنه، او په اسلام کې دا د پیغمبر وینا ده چې د ماشوم ماشومتوب ماشومتوب دی. په دې معنی باندې چې ماشوم ماشومتوب ته باید تاوان ونه رسي، نه باید ماشوم په هغه کار باندې چې هغه مثلا دغه وړتیا نه لري، دغه توانمندي نه لري، په هغه باندې مصرف شي. ماشوم باید په هغه استقامت باندې دی باید دی وروزل شي چې هغه هم د کورنۍ راتلونکي، هم د خپل راتلونکي، او هم د ټولنې راتلونکي باید تضمین کړي. بینان شاقه کارونه ته د ماشومانو سو کول، نه یوازې د ماشومانو سو کول، شاقه کارونه ته د بیلګې په ډول باندې مثلا که چیرې موږ ماشومان ته سمه توجه ونه کړو، د سوی تغذیې په تکلیف باندې اخته سي، نو هغه د یتوانمندې بیا نه سي پیدا کولای چې هغه مثلا ښه سبق ووایي. حتی په مکتب کې موږ څه ټول ولیدل، ډېر شاګردان چې هغه موږ ورته ټمبل وایو نه، او هغه یې سبق نشي زده کولای. دوی هم انسانان دي، دوی مغز لري، د سنچ نه لري، دا هغه څه دي چې د ماشومان سره سم نه تغذیه شوی، یعنی د دوی سره کم چې جسم وړوکی پات سوی دی، په همدغه لحاظ باندې په دماغي لحاظ باندې سم روشنه دی کړی، او دوی مجبور کیږي چې باید مکتب خوشی کړي. چې مکتب خوشی کوي بنا دغه رقم ځوانان د
ټولنې
شاکه کارو ته مخه کوي. دا یو طرف، او بل دغه رقم ځوانان بل کړه د ټولنې د وجو بار ګرځي، د کورنۍ د وجو بار ګرځي.
ډیر زیاته مننه.
تاسو نه مننه.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د ازادي رادیو ډیرو درنو اوریدونکو او ګرانو لیدونکو سلامونه ښه چاري. افغانستان یو له هغه هیوادونو نه دی چې پکې د نشې توکو کښت او قاچاق نسبت نور هیوادونو ته زیات دی. طبیعي ده چې په دغه هیواد کې به د نشې توکو د قاچاق ډېرې قضیې موجودې وي. موږ په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د مسکراتو او نشې توکو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د نشرات الله ښاغلي رئیس احمد خالد موحد سره مرکه کړې ده. ښاغلي موحد، تاسو سره کله وخره خلاصو سړي مشه د لومړي پوښتنې په توګه کچیر راتوي چې تر اوسه پورې ستاسو مرکز څومره قضیو ته لاسرسی پیدا کړی دی او په دغه برخه کې کار کړی؟
مرکز عدلي او قضایي د نشي توکو پر ضد، د عدلي او قضایي مرکز د نشي توکو په ضد د قانون په اساس د 2 کیلوګرام ایروین، 2 کیلوګرام مورفین، 10 ګرام تریاک، 50 کیلوګرام چرس، همدارنګ 50 لیټر مشروب الکولی مشروبات، او 50 کیلوګرام او لیټر پیټیکر سر، او هغه اسیدونه چې د ایروین په ترکیب راځي، او هغه څوک چې د قاچاق حیازت او د قاچاقلونکو لپاره د سولت زمینه برابروي، دغه سه کسان او ارقام د عدلی او قضایي تعقیب د دوسیې صلاحیتونه لري. دلته خوشبختانه مرکز د نشي توکو پر ضد عدلی او قضایي مرکز تر تیر او میاشتو روان کال کې ډیر ښه لاسته لري، چې د نمونې په ډول وایلیشن چې پراوان کال کې د ټول ایوات د ټول ولایتونو الله دوسو شپږ نوي مزدونی د دغه قضایو په پیوند په دلته دوی نسبتي دوسیې ثبت رجستر شوی ده او د دوی دوسیې اوس د ترسیلې لاندې ده.
طبیعي ده چې په قاچاقو په دغه برخه کې به ګڼ لوړ پوړي چارواکي او کسان چې هغوی زورواکي دي هغوی به پکې حتمي ده چې لاس لري. په دغه برخه کې څومره فشارونه موجود دي او ساسو د کارونو په وړاندې څومره خنډونه رامنځته کړي؟
خوشبختانه چې دلته د نشه توکو پر ضد د مبارزې قانون درې پنځوسمه ماده ډېر جوته ده چې هر هغه څوک چې د تحقیق او اقامې دعوا او محاکم په بهیر کې خنډ رامنځته کړي هغه خپله د تحقیق وړ ده. نو دغه ماده د قانون ماده موږ ډېر ایجاز د سولت مشتره ولی در سوک دلتنشی که ولی شه دداغه پا دی مرکز دیر دخلاتو لریم
های دستی بلگی لرهی چه د یو شمیر چارواکو او زورواکو له لوري پر تاسې فشار راغلی وي او د ځینو قضیو شاته شوي یا ساسې د کار په وړاندې خنډ راولاړ کړی؟
دلته خو داسې کوم محسوس فشار چې معاصر وي مصر واقع شوی در اوسه پوری محسوس ندم. خود دلتا ده تیر کالو دلسترونه پر وایم چه دلتا ده قماندان ده زون ده قماندان پسطا ده اولایت ده قماندان پکچ پسطا ده ولسوالی ده قماندان پکچ ولسوال ده خدماتو کارکون که مزفین دست دیر کسان اتا در جنرال چې رتبه درلود دلته محکمه شوې ده او ډېر عادلانه بهیر کې د مدافع وکیل په حضور سلامت په حضور د دوی په برخه کې محکمه محترم خپل فیصله صدر کړې ده. خوشبختانه په دې مرکز کې هر نوع فشار او حضور زوجتي هیڅ ځای نه لري، یوازې دلته څه چې حاکم دغه قانون ده قانونمندي ده.
فساد یو لاغ پدیدو ده چې که څنګه په نورو ادارات کې موجود وي، مګر په د نشه یي توکو په قاچاق او په دغه قضیو کې فساد نسبت نورو ته زیات دی او تمام هم دغه شان دي. له دې ور علاوه هغه کوم تصور چې کی یم د فساد بلګي په دغه برخه کې زیات وي، که چیرې تاسو څوک وي چې په دغه برخه کې د فساد کچه ستاسو په اداره کې زیاته ده، ستاسو ځواب ورته سي؟
زموږ ځواب ډیر روښانه ده. زموږ د دې مرکز د ډیر معاصر او شفاف بایر لخاطر زموج د فساد اداري فساد مرکز منستر غید هغه یو کاپی او بلګه د مرکز
جوړ شوی ده. تاسو مرکز یې کاپی کړی ده او تاسو تاسو کارونه دی مو
ماسر وو. خوشبختانه د زموج له یو نمونه ده شفاف بهیر د کار بهیر ده.
که بل مسلې ته راشو، غدا چی د پخوا په پرتله د نشې توکو د قاچاق او د تورت په دغه برخه کې نورې قضیه زیات شوي او کمی شوي په کچه کې زیاتوالی راغلی؟
کتر کال سره وګورو د سکل روان کال کې د قضایو کچه لکټ شوی ده، خو د کیفیت په کچه کې ډیر زیاتوالی راغلی ده.
لامل څه دی؟ ځکه د قضیو په کچه کې کموالی راغلی، حال دا چې ورستر بلې په مواد مخدر روغ دي کسان زیاتیږي، د صحت عامې وزارت هم شکایت کوي، عام وګړي هم شکایت کوي. لامل څه دی؟
داسې ده چې د مرکز عدلي او قضایي مرکز خو داسې کشفي ارګان نه ده. خپله د دومه ښکاره ده چې عدلي او قضایي ده، د کار مستقیم اړیکه د کشفي ارګان سره ده. د دوی فعالیتونه چې کچه ډېر شي دلته دوسیه ډېر راځي. خوشبختانه سکه روان کال کې دلته 15 دوسیه انکشاف پیدا کړی ده او د دوی اوه هغه کسان چې د دې شبکې کسان او غړي او دوی هم نیول شوي دي.
تاسو د نظارت چارې په غاړه لرئ په یو شمېر حوزو باندې، ستاسو دغه نظارت څومره مؤثر واقع شوی دی؟ حال دا چې قضیه کمی شوې دي، آیا پولیس کار نه کوي؟ دغه اړوندې کشفي او امنیتي ادارې کار نه کوي؟ کله ستاسو د نظارت هغه کچه ټیټه ده؟
موږ د 1309 کال کې مون د او امدارنګ د دوی یو کال مخ کې 1309 کې موږ نظارت درلود کابل د وزمنتی څخه د ټول اوزو څخه او موږ د دې اوزو د نظارت کار بهیر تیره اونۍ پیل کړی ده چې ان شاء الله نتایج د مطبوعات سره شریک شي. هر هغه څوک چې دلته سلنګري او د وظیفه غفلت کړی ده دوی په دوی د قانون له مخې دوی سره ان شاء الله برخورد.
راځو یوې بلې مهمې مسلې ته. هغه یو ځل بیا هم غواړم په دغه برخه کې ستاسې نظر واخلم. هغه د ولایاتو مسله ده. معمولا په ولایاتو کې کله چې قاچاق د قاچاقو قضیې راځي په هغه کې ګوتې وهل کېږي، یا له دې ور علاوه ځینې داسې نور موارد دي چې په هغه کې روابط پالل کېږي یا نور اړیکې پالل کېږي، او هغه قضیې چې اړینه ده چې تاسو ته تر دغه ځایه راورسیږي نه رارسي، یا هغه مواد کمیږي، یا یو څه د پیسو په بدل کې یعنی دغه کې اړیکې پالي، آیا تاسو له دغه شان ګونګوسو او قضیو خبر یاست؟
څه چې دلته پلان کېږي او هلته عملیات کېږي او دوی لاسته راوړنه ده، دوی موږ زموږ د پولیس مدیریت ټول دوی یوازې په همانګي کار کوي. هر هغه څوک خط قاچاق بر لوی قاچاق بر چې په ولایتونو د کشفي ارګانونو لخوا نیول کېږي، موږ دلته زموږ د مدیریت او ټول کشفي ارګانونه ټول پکې داخل ده. او دلته هیڅ داسې مورد نشته چې مواد کم شي یا ډیر شي، کموال او زیاتوال رامنځته شي. زه په بېلګه وایم چې د روان کال قندهار، ننګرهار او کابل دغه درې ولایتونه دي چې موږ ډېر قضیې د دوی د درې ولایتونه موږ دلته ثبت رجستر کړی ده. او دلته هیڅ داسې موارد او بېلګې نشته چې کشفي ارګانونه داسې معاملې وکړي.
تاسو د کندهار او د ننګرهار او د کابل یادونه وکړه، حال دا چې تر ټولو لوی د قاچاق مرکز هلمند دی، ولې هلته عملیات کوي؟
خو دو د عملیات پروسس زموږ د مرکز دی او قضایي په لاس نه ده.
او البته د وزارت او د مشورې ورکولو څخه
دغه که اره ولایت کې خپل اولی د پلان له مخې هغه خپل د مبارزې په پلملای کرخه کې قرار لري، هغه اولی صاحب خپل مسئولیت
لري. البته کوم مهم عملیات چې پلان کیږي له دغه ځای اساس په مشورې کې
هغه دوسیه چې دغه ځای انکشاف کوي، او دوی زی دوی هغه شریکونه او دغه د شبکه کسان نیول کیږي زموږ پولیس ته داخل دي. خو د اختصاصي عملیاتونو په برخه کې ډیره او اصلي نهاد یا مرجع د پولیس مواد مخدر د مهمیت برخه غوی داخل دي. او اهمیت ملي، اردوی ملي، پولیس ملي او همدارنګه د ګمرک کارکونکو دوی ټول د قانون له مخې مسؤلیت لري چې کوم قضیه چې 2 کیلو، 10 کیلو، 50 کیلو لیتر او هغه کسان چې سهولت رامنځته کوي د قاچاق بلانو لپاره که داسې قضیو ته مخامخ کیږي د دوی قانوني مکلفیت ده چې مرکز عدلی او قضایي ته ولیږي.
له تاسو سره تر اوسه پورې داسې کومې قضیې ثبت شوي دي چې په هغې کې هغه د کوم تورن شخص چې وي هغه له هېواده بهر وي؟ ځکه چې اکثره هغه لوی قاچاق بران له هېواده بهر اوسیږي، داسې کومې قضیې ثبت دي چې هغوی پکې تورن دي او له هېواده بهر دي، تاسو پرې وس نه رسیږي چې هغه ته بهتره انتخاب؟
داسې مشخصه قضیې چې اصلي عامل جواته شوی چې هغه دغه کس دی او دغه یواد کې اوسیږي، د تحقیق او تعقیب په بهیر کې مزنونین چې موږ دلته د تحقیق او تحقیق لاندې د دوی داسې شی نه دی ویلي. که څه هم موږ کله چې مزنونین دلته راځي د قانون له مخې زموږ مستنتقین دوی ته ټول حقوق او امتیازات وایي، او د دوی د یادونه کوي که تاسو اصلي عمل په نخه کې موږ ستاسو په سزا کې د 50% کموالی راولو. خو متاسفانه ځینې کسان او داسې
دا یوازې بهانه ورته کوي که دا تاسې حق لري چې د هغه په جرم کې کمی راولي.
دا دوی حق ده، د دوی حق ده او دا په قانون کې واضح شوی ده چې که څوک اصلي عامل اصلي عمل نخه کی او معاصر معلومات زین کسان کرا کشان دی یا زین کسان اجی شوی کسان دی که دوی اصلی عمل او معاصر معلومات زموج د تحقیق مسئولین تر ورکی لاست ورکی یا دوی اغه تحقیق اغه معلومات معاصر وی د دوی په دوسیه کې سل تر سل پنځوس تر سل کامل رسی
مننه د روسي پښتنې په توګه په د روسيو کې د ازادي رادیو دی او ریپورت لمخې یو قضیه رامنځته شوې دغه روسي معلومات څه دي
دغه روسي معلومات د تاسو د راپورت په بنسټ موږ دلته د هغه قضیه تر سینه لاندې ده ان شاء الله رحمان ده د روسي چې د دې تکمیل شي ان شاء الله تاسو ته تازه راپورونه په اساس لاسته شي
ډیر مننه کوم د ازادي رادیو ډیرو درنو مینوالو دا وستاسي لپاره د دیو نه حقیقت سره خبرونه چې د مسکراتو او نشیتو کو پر ضد د مبارزې د عدلی او قضایی مرکز د نشاتو لرئیس او ویان خاغلی احمد خالد موحد سره مدته چمتو کړی و تر بیا خې چاري
او چړم سنگم مسخرنا سنگو چړم زخان خراب چایا تون سنگو چړم او چړم سنگم مسخرنا سنگو چړم زخان خراب چایا دن سنگو چیڑم زخان خراب چایا دن سنگو چیڑم پلمل شما تطور شی پی غور نشی داغ میں پلمل شما تطور شی پی غور نشی ستاپ لند زناشن خالو نسنگو چیڑم زخان خراب چایا دونا سنگو چیڑم او چیڑم سنگم شیرو نسنگو چیڑم زخان خراب چایا دونا سنگو چیڑم زنجیرنا زول دې زما پخپو کشي دا چې زنجیرنا زول دې زما پخپو کشي زب په غزل کې ور بلونه څنګه چېړم زخانه خراب د چایا دن څنګه چېړم او چېړم سنگم شیرنا څنګه چېړم زخانه خراب د چایا دن څنګه چېړم زکم شیرا تالک نمی تیری گینا